داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشتې شپاړسمه د 2014 کال د جنوري د میاشتې شپږمه سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غاک آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونې پیلې. په روانې خبرونه کې به د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه او رپورټونه واورئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره د احتیاط و نیم سوکسیس کنډک جوړ شو. د امریکا پاووز وای د هلمند د مارجې د ولسوالۍ نه یو وژل شوی او دوه ژوبل شوي عسکر انتقال کړي دي. او جرمني وای پروسه کال 1.1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي ثبت کړي دي.
درنو اوریدونکو، په روانې خبرونه کې به د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته پر لپسې د رپورټونه هم درته خپاره کړو. شمالي کوریا نن د یو ځانګړي اعلان په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د هایدروجن کومکي بم د ازموینې خبر ورکړ. د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی. دا چې څنګه او په کوم دلایلو په رپورټ کې بخښاره شي. د افغانستان ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکیچ اندېښنه ښکاره کړې. دا چې ولې دا هم درته په رپورټ کې روښانه کیږي. اوس په مو کې بشپړ خبرونه ته چې ځان او شب آشنا او اشق الله رحیم زی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. دا هم پوره خبرونه. په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره د احتیاط و نیم سوکسیس کنډک جوړ شو. چارواکي وایي دغه کنډک به وکولی شي په ننګرهار کې د داعش ډله په ښه ډول وځبي. د 201 سیلاب قلوردو په تشکیل کې دغه احتیاطي او اوپراتیفي کنډک د ملي وردو له هغو سرتیرو جوړ شوی چې یو وارې خپلې دندې سرته رسولې دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه نوی جوړ شوی کنډک سرتیری به لومړی د داعش ډله د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي. د ملي دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانکزي په دې حقله داسې وویل:
اول دا اوس ننګرهار ته د هوایي ځواکونو په برخه کې یو څه اضافهګي له نورو ځایونو هم تهیه کړل سي. دلته راسي چې دا مشکل ورځ په ورځ د خلکو تشویش زیاتېده، نو دغه په نسبت باندې دلته یو سلسله د والي صاحب د قومندان صاحب امنیت د نورو مشرانو په همکارۍ سره او مخصوصا د ولس په همکارۍ سره هغه ضربې چې وارد شولې تاسو ته معلومه دي هغه به زه نه یادوم.
په ختیځ کې د داعش او وسلواله طالبانو د ځپلو په هدف د غنوي کنډک په داسې وخت کې چمتو کیږي چې د ننګرهار په چین او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو او داعش ډلو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست زیاتوي چې دغه کنډک به په خو وسلو سنبالوي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې په شینوارو کې د داعش خلاف هوایي عملیات بریالي و. د ننګرهار والی سلیم خان قندزي په دې اړه داسې وویل:
په دې تیر هفته کې دشمن ته قوي گزار ورکول چې زمونږ د هوایي ځواک له طریقې په مختلفو ولسوالیو کې چې دښمن پکې ځان ته پټنځایونه جوړ کړي او قوي جواب ورکول شو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. ټاکنیز دواړه کمیسیونونه د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر غنی د تقنینی فرمان د ردولو هرکلی وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې له تیرې یو کال راهیسې ټاکنې سیاسي شوې وې، خو د ملي شورا د دواړو مجلسونو د وروستۍ پریکړې په اساس ټاکنې بیرته تخنیکي ادارې او کمیسیونونو ته وسپارل شوې.
هیڅ خارجي او داخلي ارګان ته دا اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په کارونه کې مداخله وکړي. دا قاطع درته وایم. دویمه خبره، زه فکر کوم چې د دواړو مجلسانو د فیصلې په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوي کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي. زه فکر کوم قانوني جواز نه لري چې خپل کارونه پیدا وکړي.
د ملي یووالي حکومت په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ چې بیا وروسته ترې د ټاکنو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې هم کار پیل کړ. خو ولسی جرګې او مشرانو جرګې تیره ورځ د ولسمشر غني هغه تخنینی فرمان رد کړ چې د ټاکنو د اصلاحاتو لپاره ملي شورا ته لیږلی و.
د امریکا پوځي چارواکي د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ نه یو وژل شوی او دوه ژوبل شوي عسکر انتقال کړي دي. د پوځي وویان د ګروال مایک لاهارن نن د چهارشنبه پر ورځ وویل د څو ساعتونو جګړې نه وروسته ټول وژل شوي او ژوبل شوي عسکر د مارجې نه ایستل شوي دي. د دغو عسکرو د انتقال لپاره پرون دوه هلیکوپټرې د مارجې ولسوالۍ ته لیږل شوي وي، خو دواړو یې د تخنیکي عوارضو له وجې ونه شو کړی چې ژوبل شوي او وژل شوي عسکر انتقال کړي. د ګروال هارن وایي د امریکا د خاص عملیاتو عسکر د مارجې ولسوالۍ ته په دې خاطر ورغلي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي. په همدې حال کې د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د ولایت په د مارجې په ولسوالۍ کې د دولت درې څلوېښت تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځه ویشت نور یې ټپیان دي. د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په مارجې کې په عملیاتو کې ډېرې سیمې د وسلوالو د شتون څخه هم پاکې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال د تقریبا 1.1 میلیون پناه غوښتونکو نومونه ثبت کړي دي. حکومت وایي چې په دغو پناه غوښتونکو کې 400 زره سوریایان دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې د 2015 میلادي کال د جنوري او دسمبر د میاشتو ترمنځ 1,091,400 پناه غوښتونکو په دې هیواد کې ثبت شوي دي چې 428,408 تنه د سوریې خلک دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ثبت شوو پناه غوښتونکو کې 1,045,046 تنه افغانان او پاتې 1,016,212 تنه عراقیان دي. د ټولو نه زیات مهاجر او پناه غوښتونکو جرمني ته تللي دي. اکثره دغه کسان د بالکان د هیوادونو نه جرمني ته تللي دي، ځکه په دغه هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتنې د منل کېدو چانس لږ و.
عراق نن د چهارشنبه پر ورځ ویلي دي چمتو دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته تر هغه په لوړه کچه کړکیچ پیدا شو چې سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری دغه وړاندیز د ایران په پایتخت تهران کې کړی دی. ښاغلی جعفری د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام جرم ګڼلی دی او ښایي چې له همدې وجه به سعودي عربستان د عراق د منځګړتوب وړاندیز هم ونه مني. د عراق تر څنګ روسي هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی. سعودي او ایران تر اوسه د دغه وړاندیزونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې ایراني ډیپلوماتان نن د چهارشنبه پر ورځ د سعودي د پایتخت ریاض نه ووتل او تهران ته لاړل. دواړه هیوادونو اړیکې هم شلولې دي.
په سوریې کې فعالین او د احرار شام سخت دریځ ډلوي چې وسلوالو کسانو د دې ډلې قومندان وژلې دي. د احرار شام د ډلې یو غړي لباب لنحاس په ټویټر کې لیکلي دي چې د دوی قومندان راتبل همسی چې د همس په ولایت کې د دې ډلې مشر د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. په برتانیې کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي الهمسی د خپل میرمن سره په موټر کې سفر کاوه چې وسلوالو کسانو په ډزې وکړي. په دې پیښه کې هغه وژل شوی او میرمنې ژوبله شوې ده.
په بنگلاديش کې سترې محکمې د هیواد یو مذهبي ډلې جماعت الاسلامي یو پخوانی مشر ته د جنگي جناتو په تور اورول شوی د مرګ سزا په خپل حال ساتلی او د ملزم عریضه یې رد کړې ده. تفصیل د متي والا عبد ناوري.
په ډاکا کې سترې محکمې د جماعت الاسلامي د پخوانی مشر او د کابینه د پخوانی وزیر متي الرحمن نظامی لخوا استیناف غوښتنه رد کړې ده او د فیصله نه پاسو د حتمی شو چې متي الرحمن نظامی به اعدام کیږي. د دې پریکړې په اړه د نړیوالې جنایي محکمې مدافع وکیل تورین افروز ویلي دي چې
The prosecution, we are very much happy that ultimately
مونږ ډیر خوشاله یو چې اخر مهغه فیصله تر لاسه کړه چې انتظار مورته کاوه. په نظامی باندې اته تور نه و چې هغه باید د مرګ سزا لیدلې وای. خو اوس ورته په 5 جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوی او مونږ اوس توانې دي چې هغه ته دغه سزا ورکړي شي. خغل نظامی په کال 2014 کې په دې محکوم شو او چې د په کال 1901 بیا کې چې کله بنگلاديش ته پاکستان خپلواکي اخیسته نو هغه وخت کې خلکو په وژنو شکنجه کولو زبردنه او ملکی ودانۍ ته په تاوان رسولو کې لاس درلودو. بنگلاديش شوی چې هغه وخت د پاکستان فوج او سره داخلي ملګری 3 میلیونه خلک وژلو، د 2 لک خو سره جبري زنا شوی وي او 10 میلیونه خلک به کور کړو. د جماعت اسلامي ډله د بنگلاديش د خپلواکۍ سره مخالف و. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د پایتخت سنا د ښار په شاوخوا کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې هوایي بمباری زیاتې کړې دي. چارواکو نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو باندې بریدونه د جمهوري ریاست په ماڼۍ او هوایي ډګر کې شوي دي.
او وروستی خبر دا چې په هند کې پولیس وایي یو بس موټر ویالې تولیدلی او دیر لستانه پکې مړ شوې دي. پولیس وایي د بس چلوونکي وروسته تر هغه کنټرول د لاسه ورکړ چې د بس ټایر وچاودید. دا پیښه د تریپوري په ایالت کې شوې ده او شپاړستانه پکې ژوبل شوي هم دي. شپږ مسافر ځای په ځای مړه شول او دوه نورې روغتون ته وړل کېدل چې په لاره کې سا ورکړه. په هند کې د موټرو ټکرونه زیات کیږي. داسې ویل کیږي چې هر کال په هغه هیواد کې تقریبا 240,000 کسان د موټرو په ټکرونو کې وژل کیږي.
او اوس هم سپورتي خبر د ماتیولا عابد ناورو. عابد صاحب بخیر راغلی.
د سپورت مهم خبر هم دغه دی چې افغانستان ټول د کرکټ مینوال ناست دي تلویزیونونو ته او د افغانستان او د زمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ چې کومه یو ورځنۍ سیالي په شارجه کې روانه ده هغې ته منتظر دي چې نتیجه به سي. اوسه پورې د زمبابوې ملي ټیم خپل هغه نوبت یا اننګس خلاص کړ، 200 رنونه پوره کړل او ټول لوبغاړي وسوځېدل. 248 منډې وکړې، یعنی کې افغانستان به اوس په 500 رنو کې 249 کوي چې دغه لوبه هم
وګټي،
بلکې دغه لوبه ګټل ځکه هم مهم دي نه سمجھانې چې د دې سیالۍ وروستۍ لوبه ده. 4 لوبې پکې وشوې، 2 لوبې افغانستان وګټلې، 2 زمبابوې وګټلې. دغه لوبه چې هر څوک وګټي هغه به نه یوازې هغه جام چې د الکوزی کرکټ جام دی هغه ګټي، بلکې د کرکټ د نړیوال شورا چې کوم د سر لس ټیمونه دي هغه کې به هم ځان ته ځای وګټي.
اوس ګټوي کنه؟
نو دا د لوبغاړو پورې د افغانستان غټ مشکل په توپهنه کې دی. 4 لوبو کې افغانستان هغه شانت چې توقع کېده لوبغاړي توپهن کې ونه ځلېدل. نن که هغوی خپله ورکه وړتیا چې کومه درلوده چې پخوا کې مشهور جازغر ته نږدې و، نبی ساحل، نورعلي زدران او نوروز بنګل، که دغو 4 لوبغاړو کې 2 لوبغاړي هم 500 نه زیاتې منډې وکړي نو قوي احتمال دی او توقع ده او هیله ده دوا ده چې افغانستان به وګټي.
هیله ده
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، اوس هم د روانه خبرونه لومړی رپورت تاسو پام راګرځوم. شمالي کوریا نن د یو ځانګړي اعلان په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د هایدروجن کومکی بم د آزموینې خبر ورکړ. د شمالي کوریا دغه اقدام په نړیواله کچه سختې نیوکې راپارولې دي چې په اړه به یې د پوره جزئیاتو لپاره دغه رپورټ واورو.
شمالي کوریا نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هایدروجن بم لومړنۍ آزموینه یې په بریالیتوب سر ته ورسوله.
موږ به نه د بې وسلې کېدو په لور ځو او نه به هم د اټومي وسلو د پرمختګ هڅې بندوو. موږ به دې کار ته تر هغې دوام ورکوو تر څو چې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې د شرارت نه ډکو خپلو پالیسیو او سیاست څخه لاس وانخلي.
د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې اتمي آزموینې سیمې ته نږدې د ریاکتر په کچه د 15.1 درجې په قوت د زلزلې رپورټ هم خپور کړی. دا هماغه سیمه ده چې شمالي کوریا خپلې درې سره پخوانۍ اتمي آزموینې هم ترسره کړې. د دې هیواد لومړنۍ اتمي آزموینه په 2008 کال کې د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د زلزلې د قوت درجه د ریاکتر په کچه 4.3 وه. دوهمه په 2009 میاشت کې چې قوت یې 4.5 ته او په 2013 فبروري میاشت کې 15.3 درجو ته رسید. د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو دا عمل په کلکه وغنده
د شمالي کوریا د ځل ازموینه زمونږ امن ته یو غټ ګواښ ګڼل کیږي. مونږ داسې اقدامات بالکل نشو زغملی.
اوس نو زموږ حکومت باید شمالي کوریا د پارونکو اعمالو په وړاندې د پریکنده تدابیرو فیصله وکړي او د نړیوالې ټولنې سره په ګډ زیار سره په دې ځان ډاډه کړو چې د خپلې تازه اټومي ازموینې توان وګالي.
چین او روسیه هم په خپل وار په سیمه کې د شمالي کوریا دا عمل د سیمې د ثبات لپاره لوی ګواښ ګڼلی دی.
چین دا ګام غندي او په شمال شرقي آسیا کې د سولې او ثبات لپاره له اټومي وسلو څخه د یوې پاکې سیمې د پلوي غږ کوي.
په دې برسیره فرانسې او برېټانیا هم د دوی په ملاتړ د پیونیانګ د دې اقدام غندنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې تړاو عاجله غونډه رابللې چې نن به په دې اړه د غونډې نه وروسته د خپلو خبرو پایلې هم اعلان کاندي. هایدروجن بم چې ثرمو نوکلیر هم ورته ویل کیږي له اتمي بم نه ډیر قوي بم ګڼل کیږي. په واشنگتن کې د ملي امنیت د مشاورې ویان نډ پرایس ویل چې سپینه ماڼۍ د دې خبر شي دا چې هایدروجن بم آزموینه شوی او کنه تصدیق نشي کولای، خو متحده ایالاتو په وار وار دا په ډاګه کړی چې په اتمي وسلو سنبال شمالي کوریا به ونه مني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان ولسی جرګې د منځنی ختیځ پر روان کړکیچ اندېښنه ښکاره کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان د زغم غوښتنه وکړه. دغه جرګې چمتووالی ښکاره کړ چې په کړکیچ کې له ښکېلو هیوادونو سره د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځنی ختیځ کې نوې راپیدا شوې کړکیچ د سیمې د هیوادونو په زیان او د تروریزم په ګټه وبللو. په منځنی ختیځ کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وروسته له هغې ستونزه پیدا شوه چې د سعودي حکومت یو شیعه ملا اعدام کړ او په تهران کې د سعودي پر سفارت حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات به له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکیچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
د منځني ختیځ کړکیچ د جدي اندېښنې وړ دی. دا ایجابوي چې موږ د یو اسلامي هیواد په توګه او د افغانستان پارلمان باید د نړۍ د روانو حالت په ځنګړې توګه د اسلامي هیوادونو په اړه یو دریځ ولرو. روان بحران هیڅکله هم د اسلامي هیوادونو په ګټه نه دی.
روانونی په سعودي عربستان کې د پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه او ورې ورواچو. د ایران د سپای پاستاران سخت دریځ ځواک ژمنه کړې چې د نمر د اعدام غچ به د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یکشنبه په ورځ له ایران سره د اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ او په تهران کې یې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست ته ستانه شي. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسی جرګه هم د منځني ختیځ په کړکیچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد سلجو جوخی له خوا ولوستل شو دا سراغلی
ولسی جرګې شورای ملی جمهوریت اسلامي
افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي شورا ولسی جرګه د دې کړکیچ ناوړه عواقب ته په پام سره خپل اندیشنه څرګندوي او هر ډول بحران د اسلامي هیوادونو په زیان او د ترهګرۍ په ګټه بولي. د اسلامي هیوادونو له کانفرنس، ملګرو ملتونو، د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړو چې د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات او حل ځلې وکړي.
سعودي عربستان او ایران د منځني ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې ښې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي راديو پیغام هم د امریکا غاښنا راډیو نو اوریده او سم پامکای بل رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی تر راتلونکو یوې اونۍ پورې به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. ټاکنیزو دواړو کمیسیونونو د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر غني د تقنیني فرمان د ردولو هرکلی وکړ. په همدې اکله د ممتاز بهیر رپورټ اورو چې له کابل را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چارواکو د چهارشنبه په ورځ په جلا جلا خبري غونډو کې د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر غنی د تقنینی فرمان د ردولو هرکلی وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبريالانو ته وویل د ولسمشر غنی د تقنینی فرمان له ردیدلو وروسته د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسون او د کمشنرانو د غوراوي کمیټې کار قانوني بنسټ نه لري. د ښاغلی نورستانی پر وینا له تیر یو کال راهیسې ټاکنې سیاسي شوې وې، خو د ملي شورا د دواړو جرګو د وروستۍ پریکړې په اساس ټاکنې بیرته تخنیکی او کمیسیونونو ته وسپارل شوې.
زه فکر کوم چې د دواړو مجلسانو د فیصلې په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوي کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي. قانوني جواز نه لري چې خپل کار نته دامه ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د روانې اونۍ په پیل کې به د راتلونکو پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د ټاکنو د کمیسیون د مشر د سرګندونو په خبرګون کې امریکا غته ویل په ټاکنیز نظام کې اصلاحات د ټول ولس غوښتنه وه چې لمخې ولسمشر په دغه سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو تقنینی فرمان د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی هاشمي وویل چې دغه فرمان لمخې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه به د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکړي.
د
غوراوي کمیټه د توشیشوي قانون او تقنینی فرمان پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوي. موږ خوښنی یو چې مشرانو جرګې فرمان رد کړ. کله چې یو جرګه فرمان ردوي، د داسې یو مهم فرمان د برخلیک معلومولو لپاره یو مناسب فرصت شته. د دې موضوع په پام کې نیولو سره کله چې د ټاکنو په تړاو د هر قانون د بدلون، تعدیل او یارت موضوع رامنځته کیږي، د افغانستان ملي شورا د خپل کار په وروستي کال کې د یو لړ محدودیتونو سره مخ کیږي. د غراز د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت له ملي شورا نه مننه وکړه چې د ولسمشر غنی هغه تقنینی فرمان چې د ټاکنو د کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو د قانون د تعدیل لپاره یې ورته لیږلی او رد کړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا له خوا نه رد شوی، د اعتبار نه ساقط شوی، اعتبار نه لري، او د دې فرمان د لمخې هر ډول اجرات غیر قانوني. هغه نهادونه چې د دې قانون پر وړاندې کې تر اوسه فعالیت کوي، شاید تر پرونه پورې قانوني اعمال پرونه راپدې خو غیر قانوني دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې ډېر ژر دې منحل او خپل فعالیت دې په چټکۍ سره ودرېږي.
د افغانستان ولسی جرګې څو ورځې مخکې او مشرانو جرګې تیر ورځ د ولسمشر غنی هغه تقنینی فرمان چې د ټاکنو د اصلاحاتو لپاره ملي شورا ته لیږدولی و رد کړ. د اساسي قانون د نهاویاوي مادې لمخې ولسمشر کولای شي چې د ملي شورا د رخصتیو پر مهال تقنینی فرمانونه صادر کړي، خو که دا فرمانونه د ملي شورا لخوا رد شي نو بیا د تعمیل وړ نه دي. د ملي یووالي حکومت مشرانو د نوي حکومت د جوړېدو پر مهال سلا کړې وه چې د افغانستان په ټاکنیز نظام کې به اصلاحات راولي، خو دا چې حکومت به اوس د ټاکنو په تړاو څه ډول تګلاره غوره کوي لا روښانه نه ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی، خو په دې هیواد کې د وسلو د تاوتریخوالي له امله د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله ډیر کسان وژل کیږي. ښاغلی اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې له احساساتو ډکه وینا کې د دې ستونزې د حل لپاره خپل پلان څرګند کړل. دا چې څنګه رپورټ په ګډه اورو.
د کنیکټیکټ ایالت په نیو ټاون، د اوریګن ایالت په روزبرګ، او د کالیفورنیا د ایالت په سان برنډینو کې ټولې ډلې ایزي وژنې د وسلو په واسطه ترسره شوې دي. ولسمشر اوباما په سپینې ماڼۍ کې د یوې وینا په ترڅ کې د دې ستونزې د حل لپاره د امریکا خلکو ته مراجعه وکړه.
خلک وژل کیږي، نور د همیشنۍ پلمې کفایت نه کوي چې موږ اقدام ونه کړو.
ښاغلی اوباما هغه اجرایي اقدامات اعلان کړل چې په هغو کې د جرمي سوابقو د څېړلو او د وسلو د قوانینو د تطبیق پراخول شامل دي. هغه له اساساتو نه په ډکو ټکو کې د هغو کسانو خبرې رد کړي چې پر هغه د اساسي قانون د هغه دوهم تعدیل د سرغړونې تور لګوي چې امریکایانو ته د وسلو د درلودلو حق ورکوي.
په نیوتن کې د لومړي ټولګي زده کوونکو او هر کورنۍ هیڅکله هم داسې تصور نه کوه چې ګران ماشومان او خپلوان به یې په ګولۍ ووژل شي. کله چې زه د هغو ماشومانو په هکله فکر کوم نو ما غمجن کوي.
خو د ولسمشرۍ کاندیدانو او د کانګرس ځینو غړو دغه نوي اجرایي فرمانونه وغندل او ژمنه یې وکړه چې که وټاکل شي نو دا به لغوه کړي. ډونلډ ټرمپ د ماساچوسټس د ایالت په لوویل ښار کې وویل
ولسمشر اوباما یوازې غواړي چې هر وخت اجرایي فرمانونه لاسلیک کړي. دا سم کار نه دی. دا د دوهم تعدیل پر اساس نه رامنځته کیږي. دا کار نه کیږي.
د ټرمپ جمهور غوښتونکي سیال جیب بوش د دغو بدلونونو د وزر کولو لپاره د ولسمشر اوباما پر صلاحیت نیوکه وکړه او له هغه نه وغوښتل چې له کانګرس سره د دې ستونزې د حل لپاره پر یو قانون کار وکړي.
It's not going to solve any problems by
ولسمشر د دې صلاحیت نه لري چې دا کار وکړي. کله وسلو د قوانینو په اړه کوم ستونزه وي نو هغه باید کانګرس ته مراجعه وکړي.
خو د ریاست جمهوریت لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ولسمشر د اقدام وستایي.
زه پر هغه څه ویاړم چې نن سهار ولسمشر د خپل اجرایي فرمان په واسطه غوښتنه وکړه. زه خوشاله یم.
د دې موضوع په اړه د متحده ایالاتو د سنا مجلس هم د ګوندونو پر اساس ویشل شوی دی.
ولسمشر په بشپړ ډول په غلطه لاره روان دی. یو ځل بیا موږ ولیدل چې ولسمشر له خپل اجرایي صلاحیت نه تیر شوی دی.
خو دیموکرات سناتور ریچارډ بلومنتل وویل چې دې اقداماتو ته ډېر سخت اړتیا ده.
نو کوېسچن دټ
په دې کې شک نشته چې دا اقدامات به د خلکو ژوند وژغوري ځکه چې هغوی به له مجرمینو ناوړه استفاده کوونکو په نشئی توکي روغدو کسانو او نور خطرناک خلکو نه وسلې لري وساتي.
بلومنتل د کنیکټیکر د ایالت دی او د وسلو د تر ټولو زیاتې ډلې ځې وجنې په همدې ایالت کې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله ایران ته تللی او د هغه هیواد له مشرانو سره پر اقتصادي امنیتی او یو لړ نور مسایلو خبري کړې دي. په اقتصادي برخه کې مهمه موضوع په چابهار سوداګریز بندر کې افغان سوداګرو ته د هر ډول اسانتیاو برابرولو. د چابهار بندر د افغانستان لپاره څومره اقتصادي او سوداګریز ارزښت لري؟ آیا د پاکستان د ګوادر بندر خبدیل کېدای شي؟ د خبر اترو گفته شنوت د نن شپې په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې په ټاکلي وخت برخه واخلئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو د ځپلو په موخې د احتیاط 250 کسیز کنډکټ جوړ شو. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ نه یو وژل شوی او دوه جوبل شوي عسکر انتقال کړي دي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د مارجې ولسوالۍ کې د دولت 43 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 25 تنه نورې ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال د تقریبا 1.1 میلیون پراغښتونکو نمونه ثبت کړي دي. عراق نن د چهارشنبه په ورځ ویل دي چې چمتو دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. په سوریه کې فعالین او د احرار الشام سخت دریځه ډله وایي چې وسلوالو کسانو د دې ډلې قومندان وژلی دی. درنو اوریدونکو د نیم ساعته خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالب او خبرونه هم دا و چې تاسو واوریدل. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ د تاریخ خبرونه په سیبا د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واوري. د چابهار بندر د افغانستان لپاره څومره اقتصادي او سوداګریز ارزښت لري؟ آیا د پاکستان د ګوادر بندر نه خبدیل د افغانستان لپاره کېدای شي او کنه. په همدې ساس نظر مغواړو قدر منوریدونکو د خبر اترو گفتشنود خبرونه موضوع همدا ده چې د دری خبرونه په سیبا خبريږي. اوسنۍ خبرونه په همدې پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه او راتلونکي الله مالشه.